السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو پخپرونه کې درته زمليها میر ساده هر کلی وایم. پخپرونه کې به د پاکستان لولسمشر آصف علي زرداري لخوا په شمالي وزیرستان کې پوځي کاروایي په حق له د سرګندونو حال واوري. پخپرونه کې به د امریکایي خاص استازي مارک ګروسمن او افغان ولسمشر حامد کرزي ترمنځ شوي ملاقات حال هم درکو. د بواره په شمالي وزیرستان کې په کرفیو کې نرمي راوستل شوي. حوال د دې سات تازه خبرونه د مشال ریډیو همکار اسرار مومن ناورو.
بیا د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان ولسمشر ویلي د ترګرو خلاف په دې حالاتو کې نوې محاذ پرانستل ممکن ندي. په شمالي وزیرستان کې د تیرو څلور ورځو نه نافذ کرفیو کې نن تر څلور بجو پورې د نرمۍ اعلان شوی. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند امیدوار میټ رومنی به نن په دریمه او وروستۍ مناظره کې برخه اخلي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي د ترګرو پر ضد د پوځي اپریشن شروع کولو وړاندې په هیواد کې د اتفاق رای جوړول ضروری دي. پرون ماښام په ایواني صدر کې د سیفما دستوري ته په خپله وینا کې د پاکستان ولسمشر وویل چې په سوات کې پوځي اپریشن هم ځکه کامیاب شوی وو چې ټول قام په اعتماد کې اخیستل شوی وو.
We've guided the nation towards Swat. We've guided the nation towards South Waziristan.
کله چې موږ سوات او سویلی وزیرستان کې فوزی کاروایی کوله نو ولس مو په دې خبر کړ او اعتماد کې مواغستل. د هر قسمه کاروایی نه وړاندې مکمل اتفاق رائے ډیره ضروری وي، خو موجوده حالاتو کې د مخالف ډلې ګوندونه په یو خبره نه متفق کیږي.
ولسمشر آصف علي زرداري زیاته کړه چې د ترګرۍ ضد جنگ پاکستان د خپلو ګټو لپاره شروع کړي او د دې له ګټلو لپاره خامی اتفاقي رائے ضروری ده. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ضد د پوځي اپریشن په شروع کولو د پاکستان د سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلاف دی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی په دغه سیمه کې د تیرو څلور ورځو نه نافذ کرفیو کې نن تر څلور بجو پورې د نرمۍ اعلان کړی. دغه ګرزبندیز وروسته له هغې لګول شوی دی کله چې د تیرې جمعې په ورځ د شمالي وزیرستان په سرخار میرانشاه کې یو وسلوال د امنیتي سرتیرو په پوستا برید وکړو. د شمالي وزیرستان نه د پاکستان د پارلمان غړي کامران خان مشالې ډو ته په دې اړه څه داسې ویل.
کرفیو ختمول خو داسې دی چې د دې متعلق خو لکه اوسه پورې چې ما د چا سره خبرې شوي دي هغه لکه څه داسې ماته داسې جواب نه دی راکړی چې مونږ به په فلانکي ورځ باندې ختم کړو، خو امید دا دی چې انشاءالله اختر روان دی نو انشاءالله په دې یو دوه ورځو کې به چې کم دی دا کرفیو ختم شي انشاءالله.
انتظامیه ویلي هغه خلک چې د تیرو څو ورځو راهیسې په بنو خوښ سیمو کې ایسار پاتې دي نن د څلور بجو پورې خپل کورونو ته تللی شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن اسلام آباد ته د سفر وروسته پرون په کابل کې د افغان ولسمشر حمید کرزي سره ملاقات کړی دی. د ولسمشر د ویان دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په کتنه کې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مرستیال په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان او د کابل لپاره د امریکا سفیر جیمز کنینګم هم وو. خبر پاڼه زیاتوي چې د امریکا ځانګړي استازي پاکستان ته د خپل وروستي سفر او د هغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر د ترګرۍ او سختدریځۍ پر خلاف د جګړې او له حقاني شبکې سره د مبارزې په اړه معلومات شریک کړل. تر دې مخکې مارک ګروسمن په اسلام آباد کې د پاکستان له ملکي او پوځي چارواکو سره پر دوه اړخیزه اړیکو او د افغانستان د روانو حالاتو په اړه خبرې کړې وې. تاسو د مشالې دونه خبرونه اورئ. ل یمن څخه رسیدلي ریپورټونه وایي چې په یو هوایي حمله کې څلور مشکوک سختدریځه وسلوال وژل شوی دي. چارواکو ویلي فکر کوي پرون یو امریکایي بې پیلټ الوتکې د غبرید کړې وي. راپورونه وایي برید په ختیځ ولایت معارف کې یو موټر په نخښه کړ چې د القاعده شبکې مشکوک سختدریځه وسلوال پکې سپاره وو. په وروستیو کې د سختدریځو وسلوالو په وړاندې د امریکا د مشکوکو بې پیلټ الوتکو بریدونه په یمن کې زیات شوي دي. په افغانستان کې وسلوالو طالبانو پرون د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړ چې ویلي وو د سړک د غاړې بمونه په افغانستان کې د ملکی مرګ جوبلو تر ټولو لوی علت دی. امریکا اعلان کړی د هغې موټر بمی چاودنې په څېړنه کې به له لبنان سره مرسته کوي چې د دې هیواد د استخباراتي ادارې مشر یې وواجه. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې پرون په لبنان کې تاوتریخوالی بیا زور واخیست او بیروت کې د جنرال وسام الحسن د جنازې وروسته د ورکوونکو امنیتی ځواکونو ترمنځ شخړې وشوې. پولیس هوایي ډزې وکړې او د هغه مظاهرچیانو د خورولو لپاره یې اوښکې بیونکې ګیس استعمال کړو چې هڅه یې کوله د وزیر اعظم نجیب میقاتی پر دفتر حمله وکړي. دوی پر وزیر اعظم تور پورې کړ چې د شام ګوډاګی دی. د امریکا د بنو چارو وزارت وویل د بنو چارو وزیر هیلری کلینټن د ټلیفون له لارې له میقاتی سره په خبرو کې د جمعې د ورځې بمی برید وغانده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند امیدوار میټ رومنی به نن د ګل په شپه په دریم او وروستۍ مناظره کې برخه واخلي. د امریکا انتخابات د نومبر په شپږمه کېږي. دواړه کاندیدان به په فلوریډا ریاست کې د یوې نیمې ګنټې لپاره په مناظره کې برخه اخلي چې تر ډیره به د دوی د بهرنیو پالیسۍ په اړه وي. تمه څرګندېږي چې د مناظرې کوربه به د افغانستان، پاکستان، شام، لیبیا، روس، چین، اسرائیل او دغه راز د ایران د اټومي پروګرام د لانجې په اړه دوی څخه پوښتنې وکړي. دا اوتر دې محل ته مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار العالم مومن وړاندې کول. په خبرونه کې به واوري دا پاکستان صدر آصف علی زرداری ویلی دی د ملاله یوسف زئی د واقعې په تناظر کې په شمالي وزیرستان کې لا آپریشن کول صحیح نه دی. په شمالي وزیرستان کې د جمعې د ورځې راهیسې لګیدلې کرفیو کې په نرمۍ راتللو ځایي خلک خوشاله دي. یو زده کوونکی وایي
جمعې ورځې نه د پبانی شهید سور و د کرفی د واجنایت مې چکړه د کرفی د خلاصولو اعلان وروه د خوشۍ خو به ډېرې وي. عید ولاده خو هېڅ چې میش کې خوشي وکلې د میر لا بغړي هېڅ میش په دې ته یو ریشه چې زر در میره ډېته وراسي و.
د امریکایي مرستندویه ادارې یو ایس ای آی ډی د سوري لاندې د قبایلي سیمې ځوانانو لپاره د فوټو جرنالیزم په لړ کې تربیتي ورکشاپ جوړ شوی. یو زده کوونکی وایي
چونکه زه پیل نه په دې شي کې انټرسټډ وم نو ما داسې یو موقع غوښته چې زه خپل سکلز څه ما سره دې ته شیر کړم. په هغې نه خو مې ډېر زیات چیزونه زده کړل لکه پورټریټ څه شی دی، لایټ څه شی دی، فوټوګرافي کې کمپوزیشن څه شی دی.
د اختر د راتګ سره سم په شب قدر کې د سارو په منډیانو کې څه حال دی؟ یو کس وایي
نو بس سکالو ملي یار ډیر سړی دین بس راضی خو بس ما لرزان دی مال دا ګډور خو ما مرګری په خپل اغیسی دی په نیم زره روپۍ سار می اغیسی او اوس هم نه کوي توان کوي.
په خبرونه کې هفته وار پروګرام زما کور زما کلی هم لرو د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. دا پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری ویلی دی چې د ملاله یوسفزئی د واقعې په تناظر کې په شمالي وزیرستان کې آپریشن کول صحیح نه ده ځکه چې ترهګرو پر ضد عملیات شروع کولو نه وړاندې په ملکي کچ اتفاقي رای پیدا کول ډېر ضروري وي کوم چې په اوسني حالاتو کې ممکن نه ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار احمد الله په رپورټ کې.
صدر آصف علی زرداری ویلی دی چې د ترهګرۍ خلاف جنگ پاکستان په خپل مفادو کې شروع کړی دی او د دې جنگ ګټلو لپاره قامی اتفاق رائے ضروری ده. تیره ورځ سیف ما کانفرنس ته خپل وینا کې صدر آصف علی زرداری وویل چې ملالۍ په شمول د ترهګرۍ ښکار کیدونکي د هر چا درد زمنګ درد دی او د ملالۍ واقع په تناظر کې شمالي وزیرستان آپریشن شروع کول صحیح نه ده. صدر زیاته کړه چې ترهګرو په ضد آپریشن شروع کولو نه وړاندې په ملکی کچ اتفاق رائے پیدا کول ضروری دي کوم چې په اوسني حالاتو کې ممکن نه ده.
کله چې موږ سوات او سویلي وزیرستان کې فوجي کاروایی کوله نو اولس مو په دې خبر کړ او اعتماد کې مو واغستل د هر قسمه کاروایی نه وړاندې مکمل اتفاق رائے ډیره ضروری وي خو موجوده حالاتو کې د مخالف ډلې ګوندونه په یو خبره نه متفق کیږي. بیا تاسو خپل طاقت او د خپل دښمن طاقت ته هم وګورئ او د فوجي کاروایی چې کم عکس العمل او نتیجې راتلی شي نو هغه هم په نظر کې ساتل پکار دي.
خبریال او سیمیزو چارو کارپو حسن خان د صدر آصف علی زرداری وینا په حق له مشال ریډیو ته وویل
دوی دا جګړه امریکای خلاف تا اوس دی او کوشش وکړو حکومت چې ډیکلیئر کی چیرې دا جهادیانم نه دی دا نه امریکای خلاف جنگيږي دی ملک کې اړې ګړې پیدا کړي خو باقي کې حکومت ناکام شو د ملاله نه پښوم دی او نریټیو ډېر اکراس د کنټری جوړې دلا چیرې د خلکو خلاف یو ټول اولس را پات چې غواړي کې حکومت کامیاب نشو اوس کوم پورې د دوی سره دا نریټیو وی چې د امریکای خلاف جنگيږي یا د جهاد کې افغانستان کې او پاکستان کې چې کوم رائټ وینګ پارټي دی دا خلک بیا د دې په اړه کې د خلکو جذبات ځان طرف ته اړي او د دې د وجنه پیپلز پارټي دې ځکه نشي تیارېدل لکه چره په دې حالات کې دوی اپریشن شروع کړي تر روان الیکشن دی دا الیکشن کې به دوی دا ایکسپلویټ کړي د پاکستان پیپلس پارټي خلاف.
حسن خان زیاته کړه چې موجوده وخت کې ضرورت د دې خبرې دی چې د ملک ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه رايوځي شي او د ملک نه تر هغه خاتمه لپاره یو داسې کړنلار وټاکي چې په هغه باندې ټول متفق وي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک روسمن تیر ورځ په کابل کې لولسمشر حامد کرزي سره لیدلی دي. روسمن تر دې مخکې اسلام آباد ته تللی او هلته د پاکستان د پوځي او ملکی چارواکو سره په نورو مسلو سربیره د افغانستان په حالاتو هم خبرې کړې وې. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو همکار اجمل ان پر رپورټ کې.
اسلام آباد ته له سفر وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي مارک روسمن د یکشنبه په ورځ په کابل کې او هلته یې لولسمشر حامد کرزي سره خبرې کړې. دا ولسمشر کرزی د ویندوی دفتر په وی خبر پانه کې ویلي چې په کتنه کې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مرستیال جنرال ډوګلوټ او په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان آلن او همدارنګ په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کنګم هم برخه لرله. دا ولسمشر د ویندوی دفتر په دې اړه چې په دې کتنه کې په کوم مسلو خبري وشوي ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي پاکستان ته د خپل روسي سفر او د هغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر د تروریسم او سختریزي پر خلاف د جګړې او له حقانی شبکې سره د مبارزې پاړه د خپل کتنو او خبرو پاړه ولسمشر کرزی ته معلومات ورکړل. تر دې مخکې مارک روسمن په اسلام آباد کې د پاکستان د ملکی او پوځي چارواکو سره خبرې کړې وې. نو موري په پاکستان کې پر نورو لیدونکو کتنو سربېره د دې هواد د پوز لمشر جنرال پرویز اشفاق کیانی سره او د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر هنار بانی کر سره خبرې کړې وې. د فرانسې خبری اژانس د پاکستان د یو پوځي سرچینې په حواله ویلي چې د جنرال اشفاق کیانی سره مارک روسمن په نورو مسلو سربېره د افغانستان د سولې او ثبات په اړه هم وغږېده. ګروسمن په اسلام آباد کې دا رد کړې و چې ګوندې دې هیواد ته د تلو موخه د پاکستان هڅول دي چې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. نوموړي ویل دا د پاکستان په حکومت او پوځ پورې اړه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر هنار بانی کر سره تر لیدنې وروسته دواړو لورو په یوه ګډه اعلامیه کې ویل چې په بیلابیلو دواړخیزو د سیمې په مسلو یې خبرې کړې. په دې ګډه اعلامیه کې همدارنګه دواړو لورو په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې او پخلاینې د بهیر د ملاتړ او په دې برخه کې د ګډ کار ژمنه هم کړې وه. مارک روسمن په داسې حال کې افغانستان او پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې ګوندې د طالبانو یو شمېر مشران د سولې د خبرو لپاره عربي هیوادونو ته د تلو لپاره پاکستانی پاسپورتونه ترلاسه کوي. د یک شنبه په ورځ په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی په کابل کې خبریالانو ته وویل افغانستان، امریکا او پاکستان په دې موافق دي چې د سولې د خبرو اترو لپاره باید طالب مشران د تګ راتګ خوندیتوب ولري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تمه خودلې ده چې پاکستانی چارواکي به اسلام آباد ته د سولې د عالی شورا د پلاوی په سفر کې د افغانستان د سولې په اړه په یو لړ مشخصو عملی ګامونو مذاکرات وکړي. د مشال ریډیو همکار زبیر شمن نور معلومات اور.
د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له پاکستان څخه وغوښتل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د همکاري په برخه کې د تکراري ژمنو پر ځای عملي ګامونه پورته کړي. د بهرنیو چارو د وزارت وایي جانان موسازی د یکشنبه پر ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل تمه ده اسلام آباد ته د سولې د عالي شورا د رئیس پر راتلونکي سفر کې په همدې اړه پرمختګ وشي.
امیدوار هستیم که در سفر که رئیس شورا علی سول به پاکستان
موږ هیلمن یو په هغه سفر کې چې د سولې د علی شورا رئیس به پاکستان ته ولري مذاکرات په عملی ګامونه وشي، نه په هغه تعهداتو پورې محدود پاتې شي چې پخوا هم شوي او بیا تکرار شوي. موږ هیلمن یو چې په هغه مشخص و او عملی ګامونه چې د پاکستان اسلامي جمهوریت د افغانستان د سولې د پروسې نه د ملاتړ په برخه کې کولای شي خبرې اترې وشي.
په نیویارک کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا د مشرانو په غونډه کې د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری موافقه کړې چې اسلام آباد به د لوی اختر له را رسیدو مخکې د افغانستان د سولې داري شورا د پلاوي کوربه وي. خو په داسې حال کې چې لوی اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي دغه سفر بیا هم نه دی شوی. د یوې پوښتنې په ځواب کې ښاغلي موسازی د دې سفر د نیټې په اړه بې خبري وښودله، خو ویل دغه سفر به په نږدې راتلونکي کې وشي. تر دې یو ورځ مخکې د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي او د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار وویل چې پاکستان تر اوسه پورې د دې سفر له اجنډا سره موافقه نه ده ښودلې. هغه وویل پاکستان د سولې د عالي شورا لخوا په هغه مشخصو مواردو فکر کوي چې د سولې د عالي شورا پلاوی به اسلام آباد ته په خپل سفر کې مطرح کړي. بلخوا ښاغلي موسازی خبریالانو ته وویل افغان حکومت له پاکستان څخه غواړي هغو طالب مشرانو ته اسانتیاوې برابرې کړي چې د مذاکراتو غوښتونکي دي.
پختو وای مشال ریڈیو اور
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی مشال ریڈیو ته ویلي چې د تیرې جمعې نه په شمالي وزیرستان کې لګل شوی کرفیو یا ګرځبندیز کې نن تر سلورو بجو پورې د نرمي اعلان شوی دی. دوی ویل هغه خلک چې د څو ورځو راهیسې په مختلفو ځایونو کې سر شوی دی اوس کولی شي خپل سیمو ته لاړ شي. د سیمې نه د مشال ریڈیو همکار نه تفصیل اورو.
د شمالی وزیرستان ایجنسی پولیټیکل انتظامیه مشال ریډیو ته وی چې د تیرې جمعې نه په شمالی وزیرستان ایجنسی کې لګول شوی کرفیو یا ګرځبندیز کې نن تر سلورو بجو پورې د نرمي اعلان کړی دی ترسو هغه خلک چې په لارو کې ایثار شوی دي خپل سیمو ته ورسی. د شمالی وزیرستان بارډر باندې کجوري چیک پوسټ چې ورته د شمالی وزیرستان دروازه وایلې شي د غلطه یو چارواکي مشال ریډیو ته وی چې په قطارونو قطارونو ولاړ گاڑی د تلاشی اخیستو وروسته پرې خودلې شي. د میران شاه بازار نه یو ځایی اوسیدونکي عظمت الله مشال ریډیو ته وویل چې د بازارونو خلاصېدو وروسته د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه ده چې د خپل ضرورتونو سامانونه اخلي.
ډېر خلک روغلی دار یوت تا کنه که ماشومون دي که ستر غاټ وړه کنه سیک وانډ پسې روغلی دي او ډېر رشته خلک نن روغلی دي. انشاءالله دا سامان دینه به ډېر نن وکړو چې کرپی نشي ډېر به سبو وکړو کنه چا دوړې نه وي چا چینی نه وي چا غړي نه وي یا وانډ خو پرې دا خو ډېر خلک یې اندي کړي.
د شمالي وزیر افغانستان یو زکاون کې جبران وای چې د سو ورځونو په بنو کې ایثار وو او نن په کرفیو کې د نرمي اعلان وروسته ډېر په خوشحالي سره خپل کور ته روان دي.
جمعې ورځې نه د پبانی شې سورو کرفی د واجنایت مې چکرا د کرفی د خلاصول اعلان ورو د خوشي خو به ډېرې وي. عيد ولاده خو یې چې میش کیم خوشي وکړي د میرلا باغړي ریس میش په دې ته یوري شې جزر در میرا ډېتا وراسي وکړي ته زنینا وراته.
د یادونه ده چې په شمالي وزیرستان کې دغه کرفیو یا ګرځبندې د تیرو څلورو ورځو نه دوام لري چې د پولیټیکل انتظامی په وینا نن د سهار نه تر مازیګر څلورو بجو پورې پکې د نرمي اعلان شوی دی.
تاسو مشال ریډیو اوره. افغان دولتي چارواکي وایي د میدان وردګو د چک ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوي ولسوال تیره شپه په برید کې وژل شوی دی. د چارواکو په خبره د طالبانو له وژل شوي وسلوال سره څلور تنه نور وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. زمونږ همکار سید شاسکی میپاړه نور حال راکوي.
چارواکي وایي چې بهرنیو او کورنیو سرتیرو تیر شپه د میدان وردګو په چک ولسوالۍ کې عملیات کړی دی چې په پایله کې د چک ولسوالۍ دپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال او د هغه څلور نور ملګري وژل شوي دي. د طالبانو وژل شوی ولسوال غلام علي نومیږي. د میدان وردګو د والي ویانت شاهد الله شاهد وایي چې غلام علي او څلور نور ملګري له چک ولسوالۍ څخه کومبل ځای ته په یو کرولا موټر کې روان وو چې د افغان او بهرنیو سرتیرو ورپام شوی او برید یې ورباندې کړی دی. دی وایي غلام علي به ځانمرګي برید کوونکي راوستل، د سړک پر غاړو به یې ماینونه ښخول، پر بهرنیو او کورنیو سرتیرو به یې بریدونه کول او کله کله به یې د کابل کندهار پر لویه لاره له موټرو څخه مسافر هم کته کول. د ده په خبره د طالبانو له ولسوال سره په وژلو شویو کسانو کې د نقیب الله جهادوال په نامه د ده نظامي مسؤول هم شامل دی.
میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا ټاکل شوی ولسوال غلام علي د پنځو وسلوالو سره بېګا شپه د ګوډي په سیمه کې افغان نړیوالو ځواکونو په خاص برید کې له منځه تللی دی او پنځه تنه چې په همدغه کورلا موټر کې سپاره وو دا په دې برید کې وژل شوي دي. دې کې یو بل د مهم قومندان دی نقیب الله جهادوال په نوم باندې چې دا تقریبا د نظامی مسولو دا هم په دې پیښه کې وژل شوی دی.
د یو بل خبر له مخې بیا وسلوالو طالبانو د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د یوې امنیتي کمپنۍ پر ساتونکو برید کړی دی چې پکې یو طالب وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. په دغه نښته کې دوه د ښوونځي زده کوونکي هم ژوبل شوي چې یو تن یې وروسته د سختو ټپونو له امله مړ شوی دی. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه د خپل وژل شوي ولسوال په اړه څه نه دي ویلي، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې ملګرو یې په سید آباد ولسوالۍ کې په سکورټیانو برید کړی او څلور تنه یې وژلي دي.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیر.
په اسلام آباد کې د امریکایي ادارې یو ایس ایډ په مرسته د فوټو جرنالیزم تربیتي پروګرام او نمایش شو. دې پروګرام کې د قبایلي سیمو نه راغلي زده کوونکو ته تربیت ورکړی شو. د مشال ریډیو همکار ریاض موسی خیل هم په اخیری ورځ د دستوري ته ورغلی او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
اسلام آباد کې د یو ایس ایډ په مالی مرسته د نړیوالو ادارو انټر نیوز او نېشنل جیوګرافیک په ذریعه د قبایلي سیمو زده کوونکو لپاره د فوټوګرافي یا انځورګرۍ د روزنې یو ورځنی پروګرام شو. د ستوره کې د قبایلي سیمو نه راغلي 15 زده کوونکو هلکانو جینکو ته د ژورنالیزم په میدان کې د تصویرونو اهمیت او طریقې کار وښودل شو. د دستورې په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د یو ایس ایډ یو کارکونکي وې،
سره سلیکشن د دې شو او ټول داس یانګسترز دي چې لکه د 17 نواله د 25 ایئرز په مینس کې چې کوم د چا ایجز دي، نو دا نېشنل جیوګرافیک والا 15 کسان داسې راغلي چې دوی له ټریننګ ورکړي د ډے 1 نواله د لاسټ ډے پورې، او دوی ته مختلف داسې ټیکنیکس خو دي چې دای په بیسز باندې دي فوټو جرنالیزم ټرای کولې شي، صرف فوټوګرافي نه.
د کورمې جنسه سره تعلق لرونکو عرفان علي د دې روزنه په حق له مشال ریډیو ته وایي چې دوی دلته خپل تجربات د نورو سره شریک کړي او دغه رنګ یې دراغلي کارپوهانو نه هم ډیر سز دکړه دی وای.
چونکه زه پهنه په دې شي کې انټرېستډ وم، نو ما داس یو موقع وخته چې زه خپل سکلز سم سره دې ته شیر کوم، خو غینه خو مې ډیر زیات شي زونه زدکړل، لکه پورټریټ څه شي دی، لایټ څه شي دی، فوټوګرافي کې کمپوزیشن څه شي دی، څنګه بخپل فریم فیل کې.
د غرنګ د مومند جنسې سره تعلق لرونکې سیما ګل وای چې د دې زدکړې نوړان دې دوی ته د تصویرونو د اهمیت پته نه و، خو اوس یې ډیر سز دکړه دا وای.
زه په خوري یونیورسيټي کې سبق کوم، فوټوګرافي از امنګ د پر اول خو صرف شوق وو، سدمرا زیات ایکسپوژر زمونږ ورکې نو دی فوټو کیم نه پستا مونږ ته دا پته لګی چې مونږ خود د ډیر عزت استعمال کولای شو او مونږ خود دا ډیر په خزي کې استعمالولای شو.
د روزنې دستورې په اخر ورځ د زده کوونکو د تصویرونو یو نمایش شو چې پکې د دغه زده کوونکو خپل خپلوان هم موجود وو. آسیا بیبي چې دوه لونو یې په دې کیم کې زده کړه کوله مطمئن ده چې دې سره به لونو ته په عملی میدان کې ګټه ورسی او باید چې دا قسمه دستورې جاری وساتل شي. دا وایي
زما دوه لونه دلته د تربيت کې دي ساغ استدا مونږ ډیر خوشاله یی د دې لکه ډیر زیات دی ته بده کې هیلپ ملاو شو. دی خو مخکې د موبایل فوټوګرافر وې، اوس صحیح کم از کم فوټوګرافر شو. له
د دستوري په اخر کې درې تصویرونه تر ټولو غوره وګرځول شو. د منتظمینو په خبره کیمپ کې برخه اخیستونکو کسان به د تر لاسه کړې شوې روزنې په بنیاد خپل خپل سیمو کې انځورګری کوي او دغه تصویرونه به راتلونکو میاش بیا مقابله کې ایښودي شي چې ورسره به د زده کوونکو د کار او زیار پتہ لگی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوری او ادبی رپورٹونه جوړوي ستاسو لپاره. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په کال 2002 کې د پاکستان کراچۍ ښار کې د وسلوالو لخوا د تختول کېدل وروسته د امریکایي خبريال ډینیل پرل په یاد کې د پېښور کې د امریکایي کونسلګری لخوا د هغه او نورو خبريالانو ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کولو لپاره د ټنګ ټکور یو پروګرام وکړل شو چې پکې هنرمندانو د امن سندرې او سازونه وغږول. په دې هکله د پېښور نه د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان معلومات لري.
په دې لړ کې د پیښور یو مقامي هوټل کې د موسیقي یو پروګرام شو چې پکې هنرمندانو او خبريالانو نه علاوه زده کوونکو او د ژوند بیلابیلو طبقو سره تعلق لرونکو خلکو ګډون وکړلو.
په پیښور کې د امریکایي قونسلګری یو غړی پبلک افیئرز افیسر ټیمی پارټیکوف مشال ریډیو ته وویل
چې د دې ورځ منځلو مقصد وژل شوی خبریال ډینیل پرل او دغه رنګ په نړۍ کې چې څومره خبریالان او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې چې په سختو حالاتو کې کار کوي هغوی ته د عقیدت پرزونې وړاندې کول دي.
The purpose of the evening is to celebrate the memory of Daniel Pearl and to honor all the work that journalists do all across the world.
د دې ورځ منځلو مقصد مونږ خبريال ډینیل پرل یاد منځو او دا چې پټول نړۍ کې خبريالان کارونه کوي هغوی ته د قدر په نظر وګورو، ځکه چې مونږ له دا منل پکار دي چې دا یو د خطرې نه ډکه خو ولې مهمه پیښه ده. ځکه مونږ دا ورځ ټوله نړۍ کې مانځو او په پېښور کې خو په خصوصي توګه د داسې هلو ځلو ډېر ضرورت دی، ځکه چې زما په خیال د پاکستان د نورو سیمو په نسبت په دې سیمه کې خبریالانو ته خطر زیات دی.
I think it's even more important here, you know, because I think the risk to journalists is much higher in this region than anywhere else in Pakistan. So
په دې مقاله د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي همایون خان مشال لیړتول چې داسې قسم حالو زلو سره به د پښتو او د پښتنو لپاره کار او خدمت کوونکو ته ډاډګرنه ملاويږي.
داسې ایونټس او داسې حالو زلو اولنې دغه بدایي چې ټول نړۍ کې دا ومنل شي چې موږ پښتانه نن هم ښه تعلیم یافته یو، ټول سوشل یو، د هر ښېګړې لپاره ټول مخکې وړاندې کیږو، او داسې هلو ځلو زمونږ په ټول دغه باندې به دا یو اثر پرېوځي چې د دې سره به د آرټسټ هم، د جرنلسټ هم، د هرې کمیونټي چې څومره افراد په دې وخت کې کار کوي د پښتنو لپاره او د پښتو لپاره، هغوی ته به یو قسم وده ملاویږي او موټیویشن ورته ملاویږي.
په پروګرام کې ګډون کوونکي هنرمندانو په دې موقع باندې د ګاونډي هیواد افغانستان ترانه هم په ساز کې واړوله چې خلکو ترنه ډېر خوند واخیستو. د پښتو یو بل سندرغاړي بختیار خټک وویل چې د پیښور او بیرټول خیبر پښتونخوا په موجوده حالاتو کې داسې پروګرامونه ډېر اړتیا لري.
زه خدا ګڼم چې پښتانه چې دینو هغه ژوندې کوم د دمر هر بدرنګ حالاتو باوجود بیا هم هغه وخت رواسي، لکه نن تاسو کته په دې غونډه کې هلکه وړه غونډه و خټور پکې ډېر د زړه خلاصا پکې ګډونو کو مونږ ټول چې سم سندرې سندرغاړو دلته کې په سټیج باندې او کې زیاتره په امن باندې وي، ځکه چې موږ په ځمکه باندې زه ګڼم چې ټول نه زیات کمې دي او ضرورت نه غدي امن دي. دا ټول نه اسانه جبا دا خوختانی خوخی هم موسیقی پا جبا ماندی دی امن خبری لیر خون کئی.
دونه ولدا چې په دې موقع په خیبر پښتونخوا او ټوله قبایلی سیمه کې وژل شوی خبریالانو د هغوی کار او د خپل مقصد لپاره د هغوی قربانۍ اوستایل شوی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د شپقدر پهلوان کلا کې جوړې د سارو منډې ته راغلي ولسوای ساروی د تیر کال په نسبت ډېر ګران خونه دي. هولس په مالی حیثیت کمزوري شوې دي، نو ځکه ساروی اخیستل یې د وس نه بهر خبره ده. د سیمې نه د مشال ریډیو همکار تفصیل وړاندې کوي.
څنګه چې را روان لوی اختر ته وخت رانږدې کیږي، نو هم دغه شان د محمود جنسی د بیالا بیالو سیم ولس چې څوک ساروی اخستون کې دي او څوک خرڅون کې، د شبقدر پهلوان قلعه مال منډی ته په ګڼ شمیر کې را روان دي. ولس وای ساروی د تیر کال په نسبت لږ ګران شوي، خو وړي ولس په مال حال پریوته چې اوس نه کیږي لوی او ګران ساروی واخلي. منډی ته یو تن سلور ګډوري د پلانګار سیمې نه راوستي او هغه وویل
خان باچا نو بس سکال میلی یار ډیر سړی دین
خریدار نشته کول،
نو بس راضی خو بس مال ارزان دی مال دا ګډور خو ما مرګری په خپل اغیستی دی په نیم زره روپۍ سار می اغیستی دی او اوس هم نه کوي تاوان کوي
نو گا کو سور راضی وس
گا کو ولا چې بس وو پور راضی.
یو سپینګری چې وغټه می خی به کوله خو ویلی دا ګران ده، ور سره مو خبرې وکړي.
خان ماما ساری سخت د پروس کال په نسبت ګران دی، تقریبا چې پروس کال مونږ او یاد زره بوتل او دا یاد زره دا غي سخت کال 15000 او یو لک او شل زره او یو لک پروس کال افغانستان ته بدل د دین اردار
داور خان چې د کوزم محمود جنسی نه راغلی وی ویل د واړو او لوی سارو هر څوک افغانستان ته وړل په قانوني توګه بنشي هم دي، خو بیا یې تیز ده
او سخل کابل ته مال وچ بند دي، خو بیا هم دوه ګران دي چې خلک نشه اغسته، کم چې مخې به خلکو قرباني خسار وی اغستو نو سخل هغه دا کوشش کوي چې ما یو کمزور سر وی اغسته، ورته چې پیسې دوه نشته آمدن نشته.
بیا مو د منډي د ټیکدار نوید مومن نو پختل منډي ته سمره سروي راځي او خرسي عمره دی
پروس کال سروي لګ ډیرو سک کال داغه نسی وای دی همین وجه دا چې کم اس کم 500-600 سروي به روزانه راځي، د خر سره شي ډیر کم ده، د پروس کال په نسبت سب سروي سک کال ارزان دي، د خلکو استعداد کې هغه نشته.
ولس ویل د سرو قیمتونه د هر کال د ګرانې پوجا سیوا شوي دي، خو هغوی ګوري چې په قیمت او وجود کمزور سروي واخلي چې قرباني هم وشي او خرڅ هم زیات ونه شي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو غرزول پوش
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو
د ماسپخین دونی مې بجې شوې دي لن خبرونه د اسرار العالم ممنورو
د پاکستان ولسمشر اشرف غنی زرداری ویلی د ترګرو پر ضد د فوزی اپریشن شروع کول وړاندې په هیواد کې د اتفاقی رائے جوړول ضروری دي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی په دغه سیمه کې د تیرو څلور ورځو نه نافذ کرفیو کې نن تر څلور بجو پورې د نرمۍ اعلان کړی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي مارګوس مین اسلام آباد ته د سفر وروسته پرون په کابل کې د افغان ولسمشر حمید کرزی سره ملاقات کړی. له یمن څخه رسیدلي رپورټونه وایي چې په یو هوایي حمله کې څلور مشکوک سرغړیزه وسلوال وژل شوي. امریکا اعلان کړی د هغې موټر چاودنې په څېړنه کې به له لبنان سره مرسته کوي چې د هېواد د استخباراتي ادارې مشر یې وژلې. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ولسمشر په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند امیدوار میټ رومنی به نن د ګل پشپه په دریم او وروستۍ مناظره کې برخه اخلي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریدل چې اسرار العالم مومن وړاندې کول اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکار احمد الله نه اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې پاکستان او افغانستان لپاره د امریکای خصوصي استازي مارک ګراسمن د خپل پاکستان دورې پر مهال ویلي وو چې امریکا په پاکستان شمالي وزیرستان کې د اپریشن لپاره هیڅ قسمه دباو نه اچوي او د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې بهتري روان دي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان په امریکای واضح کړی دا چې د هغوی په دباو به هیڅ قسمه عملیات ونه کړي او د لړ کې د پاکستان فوزي مشرولي د حکومت او سیاسي مشرولي سره په مشاورت کې دا کومه چې یقینا یوخه خبره ده. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستان حکومت له پکار دی چې شمالي وزیرستان کې اپریشن په حق لا خپل منځي مشاورت نه ورستو څه فیصله وکړي او امریکای له هم پکار دی چې صدا سګام اوچت نکړي چې لوجه د پاکستان مشکلات نور هم زیات شي. آج ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې عدالت د ایئر مارشل اصغر خان کیس مختصره فیصله اورولو په وخت وویل چې 1990 انتخاباتو کې په سیاستدانانو کې پیسې تقسیمولو عمل د فوز لپاره بدنامي وجه وګرځیدا سکه چې فوز او استخباراتي اداره ISI په سیاست کې برخه نشي اخستي. اداري لیکي چې د کیس مختصره فیصله راتلو وروسته د ملک سیاسي ګوندونو په یو بل الزامات لګول شروع کړي دي او د آئيني او قانوني ماهرینو د رائے نخکاری چې د کیس ذمہوارانو ته په څناسه توګه تحفظ ورکولو کوششونه روان دي. اداري لیکي چې ځنې ماهرین وایي چې جنرال اسلم بیگ او اسد دورانی په ضد کاروایی نشي کېدی او سزا به هغه چاته ورکول شي چا چې سیاستدانانو کې د پیسو تقسیمولو حکم ورکړی وو او دا حکم د هغه وخت صدر غلام اسحاق خان ورکړی وو. بلخوا د اصغر خان وکیل د تاثر غلط ګرځوي چې د اسلم بیگ او اسد دورانی په ضد کاروایی نشي کېدی او که د دوی دواړو په ضد کاروایی ونه شوه نو عدالت دې د NRO کیس په شان عمل درآمد بینچ جوړ کړي. اداري اخیره کلی کې چې د ټولو خبرونو داسې ښکاري چې د کیس کې ککړو خلکو ته زر تر زره سزا ورکولو څلار نه ښکاري او د لړکی اولس با راتلونکي وي اوږدې مودې لپاره انتظار کوي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې ملک قامي ایرلاین PIA پروازونه ځنډیدل اوس د معمول خبره جوړه شوې ده او بل خوا په ریلوي کې سفر کول هم د عذاب نه کم نه دي. اداري لیکي چې دوانو ادارو کارکردګي ډیره خراب شوې ده او اکثره مسافر د PIA په ځای غیر ملکی فضائي کمپنو له ترجیح ورکوي کوم چې ډیره د پریشانۍ خبره ده. اداري اخیره کلی کې چې عدالتي نوټسو باوجود د دوانو ادارو خپل کارکردګي خنډ کړه نو حکومت لا پکار دي چې د مسافرو مشکلات نظر کې وساتي او د دوانو ادارو کارکردګي ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په امریکای مجله نیشنل جیوګرافیک کې لیکوال سلیم علی وای چې سور سالو په سر د پښتنې جینې شربت کولې خاموشه تصویر او د ملاله یوسفزای خبرې دوانو ته امید نه خې دي چې یو وار بیا به د دغه خکلی وطن په اسمان تورې تیری د سحر پر رڼا بدل شي. بلخوا آسترین وپاړه ای بی سی لیکي چې کراچۍ ته راغلي 28000 ګډانو کې د عدالتي حکم باوجود د 21000 ګډان پاکستانی چارواکو تلف کړي دي. د دغه دوانو مقالو مهمه برخې مجید بابر وړاندې کوي.
په امریکایي مجله نیشنل جیوګرافیک کې لیکوال سلیم علی په خپل یو مقاله کې لیکي چې څنګه هم په پاکستان کې روانې مبهمې چارې هم د پخوا په شان غیر واضح دي، خو په ملاله یوسفزای د برید غمیزي یو وار بیا پاکستان د رسنو په پاڼو را سرخولې ده. لیکوال لیکي چې د ملاله یوسفزای پړونی په سر تصویر نړۍ ته د یو بلې پښتنې جنۍ چې هم د دغه جنگ ځپلې سیمې سره تعلق ده صحرا ور په یاد کړه او هغه وا شربت کوله. دغه سور پړونی په سر جنۍ چې د ملاله د ټاټو وبینه هغه وخت سل میله لري په پیښور کې د افغان کډوالو په یو کیم کې اوسېدا هم د پښتون قام لپاره د امید یو شمع ګرځېدلې و. لیکوال سلیم علی وای چې نن سبا په افغانستان او پاکستان کې د ګڼ شمیر ستونزو پر شا هم د هغې دورې لاسو کله چې د سوړ جنگ وروسته سلګې وي د امریکا او روس ترمنځ د خو هغه جګړه ختم شوه، خو هغه په دغه سیمه کې سخت دریزې ته وده ورکړه او دا د سولې سيزي تیرې شوې، خو دغه سیمه اوس هم د سخت دریزو او مذهبي جنگ سالارانو په ولکه کې ده. لیکوال سلیم علی لیکي چې شربت ګلا په 1992 کال کې خپل هیواد ته ستنه شوه او بیا په خپل هیواد کې خانه جنگي او د طالبانو دورې هم ولیده، تر اوسه ژوندۍ ده او د خپل کورنۍ سره ژوند کوي. د شربت ګلې بینومه او خاموشه تصویر هغه وخت نړۍ لړزولې وه او نن د ملالۍ خبرو د نړۍ پام ځان ته ګرځولې ده. لیکوال لیکي چې نړۍ باید په دې پوه شي چې د غدواړه پښتنې جونی د جنگي حالاتو ښکار دي. لیکوال سلیم علی زیاتوي چې ما ولې د غدواړه پښتنې جونی یو بل سره په یو ځای ودرولې، هغه ځکه چې دغه دواړه پښتنې جونې ما لپاره د پاکستانی دوه مخه سیاست علامتونه دي. د دغه دواړو جنکو ژوند او هڅې دواړه حقیقت ته او باید د دغه حقیقتونو اهمیت کم نه کړی شي، بلکې موږ له پکار دي چې د دغه حقیقتونو پر وړاندې کې د دا ډول جنو د خراتونکو لپاره هڅې توند کړو او هغه خلک چې تعلیم یافته دي باید د هغه خلکو لپاره کار وکړي چې تعلیم حاصله ولغواړي. لیکوال لیکي او ملالۍ یوسفزای له هم پکار دي چې خپل شهرت د شربت ګلې غوندې جنو د ژوند ښه کولو لپاره وکاروي، ځکه چې د شربت ګلې غوندې جنو دا مهال د روایتو د غلامې ښکار دي. لیکوال سلیم علی د خپل مقالې په پای کې لیکي چې باید مونږ د خار تعلیم یافته ملالۍ یوسفزای او د هغې هڅې هېرې نه کړو، خو مونږ له پکار دي چې کلیواله شربت ګله هم یاد وساتو، ځکه چې د دغه دواړو پښتنو جنو جسماني او نظریاتي هڅې مونږ ته یو امید راکوي چې یو وار بیا به د دغه ښکلي وطن په اسمان توره تیاره د سحر په رڼا کې بدل شي. بلخوا په آسټرالین ویبپاڼه ای بی سی کې په یو مقاله کې راغلي دي چې 13 میاشت پاکستان ته د آسټرالیا نه کوم ګډان راغلی وو، هغه ټول د یو ناروغۍ له امله چارواکو حلال کړل. دغه ګډان د بحرین چارواکو ستانه کړی وو او ویلي وو چې دغه 28600 ګډان په یو ناروغۍ اخته دي. مقاله دیاتوی چې کله دغه ګډان کراچۍ ته ورسېده نو دغه ته هم چارواکو د معاینې نه پس دغه ګډانو کې د ناروغۍ پخله وکړ او د ټولو ګډانو د تلف کولو حکم یو کړو. مقاله دیاتوی چې د اونې مزرو ګډانو د حلالولو نه پس بیا د یو عدالتي حکم لمخې د دغه ګډانو بل معاینه په برتانیې کې وشوه چې پکې ویل شوې دي چې په دغه ګډانو کې ناروغي نشته، خو په کراچۍ کې چارواکو د برتانیې د لیبارټری دغه نتیجې رد کړې دي او تر دا مهال یې 26000 ګډان تلف کړی دي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
په د ډیلی بیست ورځپاڼه کې د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکي بروس ریډل یوه مقاله خپره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي چې د امریکا راتلونکي ولسمشر لپاره به د بهرنیو چارو تګلارې په لړ کې تر ټولو سخته مسله د پاکستان وي. ریډل په خپل لیکنه کې پاکستان د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد په نوم یاد کړی دی. په لیکنه کې راغلي چې د پاکستان د ساتلو لپاره جګړه روانه ده او باید اوباما او رومنی دواړه په خپل نننۍ بحث کې پر دې خبرې وکړي. د مقالې مهمې برخې د پامیر
په د ډیلی بیست ورځپاڼه کې د بروس ریډل خبره شوې لیکنه د ملالۍ یوسفزای له کیسې پیلېږي. په دې لیکنه کې راغلي چې 14 کالونه ملاله پاکستاني او طالبانو په سر ویشته ځکه چې د غوښتل تعلیم ترلاسه کړي. ریډل لیکي د ملالۍ مثال د پاکستان کیسه روښانوي. دا هیواد د سخت دریځو او ترقي خواهو ترمنځ د جګړې میدان دی. دا سخت دریځه کسان اکثر له القاعدې سره هم تړلي وي. پاکستان د نړۍ شپږم لوی هیواد دی. د دې هیواد اټومي وسلې په نړۍ کې په تیزی سره پراخیږي او دا د القاعده ډلې د مشرتابه وسنۍ کور دی. دا د نړۍ د جهاد مرکز دی. د سپتمبر د 11مې لپیخو تر د ممبئی حملو القاعده او د دې ملګرو ډلو لکه لشکر طیبه دا ټول پلانونه د کراچۍ، لاهور او ایبټ آباد په څیر په ښارونو کې جوړ کړي دي. په مقاله کې راغلي د سپتمبر د 11مې تر پیښو وروسته امریکا پاکستان ته 15 امریکایي ډالر ورکړي دي. دې هیواد ته امریکا ډیره پوځي مرسته ورکړې ده. بروس ریډل لیکي بل لوري ته پاکستان او امریکا په افغانستان کې مخالفان دي. ملګری ملتونه، امریکا، ناټو او له څلوېښتو هیوادونو ورغلي سرتیري په افغانستان کې د حامد کرزي د ټاکل شوي او قانوني حکومت ملاتړ کوي. پاکستان ظاهرا له کرزي سره خوږ دی، خو د هغه له دښمن یعنی افغان طالبانو سره مهمه مرسته کوي. د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په کوټه، کراچۍ او وزیرستان کې د طالبانو مشرتابه ته پناه ورکړې ده. په مقاله کې راغلي که څه هم پاکستاني پارلمان او د بهرنیو چارو وزارت غوښتنه کړې ده چې امریکا دې د دې هیواد پر خاوره د بی پیلوټه الوتکو حملې نه کوي، خو امریکا د القاعده او د دې ملګرو پر ضد په دې جګړه کې ښکېله ده. په مقاله کې لیکل شوی تر اوسه دا پوښتنه موجوده ده چې څنګه اوسامه بن لادن په پاکستان کې په لوی کور کې آرام اوسېده او همدا د واشنگټن او اسلام آباد د اړیکو د سوړوالي لامل هم شو. بروس ریډل لیکي اوس چې ناټو خپل جګړیز واک د 2014 زیږیز کال تر پایه افغانستان ته ورکوي، نو دا به د امریکا او پاکستان په اړیکو کې تر ټولو لویه ننګونه وي. اوباما او رومنی دواړه رضا دي چې تر 2014 زیږیز کال به خپل پوځیان له افغانستان وباسي. ریډل لیکي خو د نن شپې په باس کې باید اوباما او رومنی دواړه چې د ولسمشري زور ټاکنو کاندیدان دي د دې خبرې ځواب ورکړي چې له افغانستانه د خپلو سرتیرو هیواد ته تر بللو وروسته به په پاکستان کې پر ترهګرو څنګه فشار راوړي. د زیاتوي آیا دوی به ځینې سرتیري د بی پیلوټ الوتکو له لارې د امنیت ساتلو لپاره هلته پرېږدي او کنه؟ دواړه به پاکستانیان څنګه پوهوي چې بی پیلوټه الوتکې د دوی دښمنی نه دي؟ او دا چې اوباما او رومنی دې ځواب ورکړي چې د ترهګرۍ پر ضد به څنګه جنګیږي او د ملالی یوسفزی په څیر د نجونو مرسته به څنګه کوي؟
دا او پامیر ساحل اسامه بن لادن تر کلونو د ایبټ آباد په کور کې پټ ژوند تیر کړ، خو د وژل کېدلو نه څو ورځې وړاندې هغه یوې جینۍ لیدلې او له دې امله اسامه ډیر په تشویش کې و، تر دې چې د کور د کمرو نه د کور انګړ ته به هم نه راوتلو. دا جینۍ څوک وه او څنګه د اسامه بن لادن د خوب تر کوټې رسیدلې وه؟ په دې اړه ټیلیګراف ورځپاڼه یو رپورټ لري چې ژباړه تاسو ته نجیب عامر وړاندې کوي.
برطانوی ورځپاڼه ټیلیګراف په خپل یو رپورټ کې لیکي د القاعده تنظیم مشر اسامه بن لادن د نخه کېدو نه څو نه وړاندې د خپل کمپاؤنډ نه له ویرې له امله پښې د باندې نه ویستلې، تر دې چې د خپل استوګنځي انګړ ته به هم نه وتلو. ورځپاڼه لیکي یو خپلواک کمیشن چې د حقایقو د راغونډولو لپاره ټاکل شوی په تیر یو نیم کال کې د پاکستان د پوځي افسرانو او د اسامه بن لادن د میرمنو نه په دې اړه پوښتنې کړې دي. ټیلیګراف ته د پاکستان یو لوړ پوړی چارواکی ویلي بل هیڅ چاته دا خبره نه و معلومه چې د نړۍ تر ټولو مطلوب کس په دې ښار کې پناه اخیستې ده. د ورځپاڼې په باور له دې ښکاري چې د پاکستان حکومت او استخباراتي ادارې په دې معامله کې ښکېلې وې. ورځپاڼه لیکي د اسامه بن لادن په کمپاؤنډ کې دننه دغه دوه کومک کوونکي د خپلو کورنیو سره اوسېدل. یوه ورځ د یوې کورنۍ یوه ماشومه هغه مخصوص سیمې ته ورپورته شوه چې د دوی لپاره ممنوعه ګرځول شوې وه او هغې هلته د القاعده مشر اسامه بن لادن ولیدلو. د پاکستانی سرچینو په حواله دغه جنۍ هغه مهال اسامه بن لادن نه پیژندلو، خو څو ورځې پس چې په ټلویزیون تصویر وکتلو نو وې پیژندو. له دې وروسته په کمپاؤنډ کې دننه د اسامه بن لادن په موجودګۍ کې یو امنیتي کانفرنس وشو. په پایله کې اسامه بن لادن ځان نور هم راټول کړ او د کمپاؤنډ په انګړ کې د معمول د تمرین نه هم لاس په سر شو. بیا هغه د تیر کال په مئی میاشت کې د امریکایي کمانډویانو لخوا ووژل شو. هغه مهال عمر 45 کاله. ټیلیګراف لیکي په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن استوګنځی د پاکستان د مرکز اسلام آباد نه د 1.5 میلو په واټن کې دی او دا د پاکستان د مشرانو لپاره د لوی شرم ځای و. وروستي راپورونه خوایي چې اسامه بن لادن د همداسې پټ وسېدو پر مهال د سالورو نورو اولادونو پلار شوی هم و. په امریکا کې کره کتونکي پاکستان ته ګوته نیسي چې د القاعده د مشر په اړه دوی چې څومره معلومات ښکاره کوي تر دې زیات ورته معلوم دي. ورځپاڼې د امریکې په جارج ټاون پوهنتون کې د پاکستان د چارو د یوې کارپوهې کریسټین فیر نظر هم اخیستی چې وایي که د پاکستان د استخباراتي ادارې اوسمهالي مشران په پاکستان کې د اسامه بن لادن د موجودګۍ نه خبر نه وو، نو ډیره ممکنه ده چې د پوځ او د پولیسو او د استخباراتو پخواني مشران دې په همدې قضیه خبر وو.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته وګي د لوی اختر پر راتګ سره سم سواد کې هم ولست قرباني سروي اخلي ولې دا زلو لسوای چې د تیر کال په نسبت د سارو نرخونه کم شوې دي او وجه شاید افغانستان ته د سارو پوړلو بندیز دي. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان هم یوې منډې ته ورغلې دي او تفصیل وړاندې کوي.
د لوی اختر پر راتګ د سواد یو شمیر سیمو کې د قرباني سارو منډهای لګیدلې دي. دغه منډهو کې د منګوري نه سلور کیلومتره لرې د پیښور په جرنلي سړک اوډیګرام کې لوی منډهای هم شامل ده چې ورته روزانه په سونو د قرباني ساروي راوړل کیږي او د اغستونکو پکې هم پوره ګڼوي. دغه منډهای په اړه یو مقامي اوسیدونکو مشال ریډیو ته وایي.
زمانو عبدالجمیل د دریم آباد ما میرا چې د اوډیګرام کې دا په جی ټی روډ باندې اوډیګرام بلوګرام ګوډرې بریکوټ د لرې لرې علاقو نه خلک راځي. مطلب
دغه منډای ته د قربانۍ ساروی راوړونکي یو بیپاری وای چې دا وخت دې سیمه کې د سارو قیمتونه د تیر کال په نسبت کم شوې دي.
زه وډیګرام یم، ذوالفقار زما نوم دی او موږ د میخو او د سارو بیپار کوو. سګل مارکیټ د پروسګنۍ په حساب دي څه وایي چې پروس کال به موږ خرڅول پاویا او خو کې سګل دا خرڅیږي شپېته دوه شپېته باندې، نو سګل د پروسګنۍ په حساب باندې نو ساوري ډېر ښه دي.
دغه رنګه یو اغستون کې چې د قربانۍ لپاره سروي اغستې ده وایي چې دا ځل سروي لګ ارزان دي او ډېر خلک به قرباني وکړي.
محمد انور د وډیګرام
ساروي خو موږ یو واغست په 45 اده وایي، نو پروس کال خو نشم مړه چې سو جو یا افغانستان ته تلل دا وجبه اسه کې دې چې سکل د افغانستان ډالری بند دي داغه د وجنه ارزان ډیر پرخت.
د سواد بیلو بیلو سیمو کې په مقامی توګه یو شمیر د قربانۍ سارو منډهای لګیدلې دي او د انتظامی ترمخه ملکن ډیویژن کې د ایوي ضلع نه بل ضلع ته هم د سارو پوړلو او خرڅولو بندیز لګیدل دي چې وجه دا ښایي چې د سارو نرخونه زیات پورته نشي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیږي اوس د نن په زما کور زما کلی خبرونه کې در سره د نیم کبالی سیمه لکی د ګولی خیل کلی په اړه معلومات شریکو. دا خبرونه تاسو لپاره د مشال ریډیو همکارانو عمر دراز وزیر او شاهین بنیری په شریکه تیار کړی دا.
اوریدونکو د نن په خبرونه کې در سره د پښتونخوا د نیم قبایلی سیمې لکی مروت د ګولی خیل کلی په اړه معلومات شریکو. په دې کلی کې د پښتنو د بیٹنۍ قبیله خلک ژوند کوي. دا قبیله تر اوسه پورې خپل زاړه روایت پالي او د جرګو مرکو د لارې د خپل ستونزو هواري کوي. سره د دې چې دلته د حکومت لخوا د زده کړو او روغتیا ادارې جوړ شوې دي، خو د کلی خلک وایي په دغه ادارو کې د عملي کمې دي چې ورسره دویتا اسانتیاوی نتر لسکیگی. زمون همکار عمر دراز وزیر دی کلی تا ورغلیو او د کلی د خلکو سره د هغی پا جوان جواک او هغی تا پا ورپی خستونزو خبری کلی دی. دی کلی تا گولی خیل ولی وای پده علا د کلی د سکول استاد عارف صدا سو وای.
گولی خیل تا گولی خیل زکایی چی دا زمورا غد کام نام چی دا آغا غدا عدیزایا عبدالعزیز مورا نکو دیگا سلور زمنو یاو تالو خیلو بل گلی خیل و بل فرید خیل و بل ایوب خیل دا په دی وجه موږ کلی ته گلی خیل ویلی سي. موږ ته او نیک نام چدا گلی خیل دا گلی نام دا گلی خیل ته ویلی سي. آبادی تقریبا دا سي د 500 کورو باندې مشتمل ده. دې کلی سره کوم کوم په شمال طرف باندې دا تر خیل کلی دا ورته سویل په طرف باندې فرید خیل کلی دا او چې کوم لمر خطب طرف باندې دا اورته غرا درومي سرپرازی خیل کلی چې کوم یغه طرف ته دا مغرب طرف ته یغه ته مثال غدا غرا دی غرا شاته مثال شادی خیل په خیل کلی را درومي. دا ټول یې فر علاقہ دا یې فر لک سره تعلق ساتي. دې بازار خپل نه صدا کلی سره کلی نه په 5 کیلومتر فاصله باندې یو بیٹنو خپل مارکیټ ته سیغه ته بیٹنی مارکیټ وایلی سي. بل ته جوړی بازار دا 10 کیلومتر فاصله باندې مشکل نه لری دا.
د کلی یو مشر حاجی میرباز په کلی کې د اوسیدونکو قامونو د تاریخ او د دوی د بلا بیلو خیلونو په اړه صدا سے معلومات شریک کړه.
گلی خیل مطلب دا چې دوی نک ګلو ګلای نه نه ده او چې ګلی دوا زمین دی یو مطلب دا چې غزا خیل کی او یو امر خیل کی دا دوی نک ګلای نه ده دا مطلب دا چې غرونو کو خبره اجزای دوا کومه ده یا اجزای نه کدی باغه ده د غزوی ده بالا 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 خیل ورته ای دا بالا خیل مطلب چې طالب خیل ګلی خیل دا بالا خیل دا مطلب دا چې تارو خیل سره لګول ده ادل علی خیل سره لګول ده دا یہ فار بنے مر پخوانی یہ فار مطلب دا چبدی علاقے بنے دا ٹول یہ فار پروت دا پے فار سے دا ٹول بیٹھنا ہی پروت ملکیت مدا او مطلب چا باجی مدال تا پرتا دا او ملکیت مدا ملک بنے دا گل خیل ادا طریقہ کار کے چ مر چ کلم عمل را چ بے چل کے درار کھینو دا گواش روان کو دا پگواش پدل گو سر فیصلہ کو ادا سے فیصلہ کو چ یو بیان و کی بل بیان و کی بلغ بیان نہ فیصلہ کو دلتا عدالت مڑی عدالت پیسے لینی دا عدالت پیسے نو خپل کسی دی دالت یہ مرد پشتو پیسے لی رواجی پیسے لی پیسے لی مطلب سن اکثر نور دکان میں پہ اتر بیا چما تک کن بیا بل پیرا سے بیا او گوری بیا مطلب چاہ بل بیا پخ بل جل جدار پیرا سے کن بیا او گوری بے چیسی خبر ہوتا چا داما ما تن کدا میں تم
دا کلی ٹولی قبیلے دیو بل سرا د پختون ولے پتار پیل دی دیو بل سرا پ اشر غبل کی مرست کی یو بل پیجنی او د غم په وخت کې د یو بل ډاډګر نه کوي. په دغه غاړه د کلی یو اوسیدونکو شمس الرحمن صدا سوای
مونږه د مړی ژوندۍ د طریقې کار دا چې د کوم مړی وشي به د علاقې څومره خلک دي کنه ټول رجمه شي اعلانونه کیږي او لوډ سپیکر باندې یعنی د جنازې ټیم ورکړی سي جنازه چې اوسې د مړی کور تر درې ورځو پورې د خلک څوک مناوي درې ورځو پورې د کور د پاره مړی کوي سوگ سره مناوی او داسې تکلیف یا څه کاروبار په دوبن نه شي دا رواج خو سیورې په پښتنو کې راغله ده دا رواج تر اوسه پورې قائم دائم ده.
د کلی او بل اوسیدونکي صوبیدار عزت خان وایي په کلی کې ودونه په عمومي توګه ډیر په ساده طریقه کیږي او ډیر تاوان پکې نه کیږي. بیا هم چې کم خلک مالی حیثیت لري هغوی په ودونو کې خرچه کوي. نوموړی وایي ډیر روایتونه په بدلېدو دي.
تقریباً پیسو رواج دہ پیسوں میں سو مطلب چوک بدنا نہیں کوئی وہ کار چلے جی چکم غریب خلق دکھانا آگا کوئی خدا اثر ہی اور نور خدا سے ڈیر خرچے نہ سب پانے سے کہ چکو نہ دے نور خلقوں نے چھ پہلے کنو روپے سے تو پانے خرچ گئی اور دس سادہ قسم مطلب سے وہ دونوں مطلب سے کئی خلق خلق کم ٹنگ ٹکور خام خا کئی سندرے مندرے آئی مطلب سے ڈولونا مولونا وئی اور کم بیالش کی دندار پھر کا آگا ہو مطلب سے پدے باندھے مثال پابندی دا آگا دا کار نہ کئی زبان خو دا سیدھی سے کم ٹنگ ٹکور کم آگے آگا دے رہے واچ پہ حساب باندھے مطلب سے گاڑے دا کئی اخبلا لکال بازار نه ضرورت نه او خپل خوشی مناو کوي زنانا کور کې سندره یای مطلب چې هغه خپل کور کې سندره مندره یای او مطلب چې هغه ته یو کور لا سجه حالت سندره بیا واپس راځي یو وخت خدا کې سموت دا اوس می درته وشول چې مثال ډولونه به سندره به هغه وخت دغه ساده زندگی و مر خلکو لکه بازاری خل خدا دې کنه چې هغه ډول والو چې د مثال وره کور کې ډول ورته وای همړو وال عام سندرے دی مطلب سادہ کے سم کو روکھے اور بارہ چکم دی مطلب زوانان چکم دی آغا خپل گڑے دا چھ دا دی پشتو وقت سے کم سنے منے بھائی پریشے مطلب سے خپل بھا گڑا بھائی کولا دا روایت اس کا میر جی تقریباً ڈیر فرق کڑائی دا ذکر چھ دی مٹ پہ علاقے کھے یونی مکاوا کنی اکثر خلق چھ دا شای پریش وائی.
محمد منیر د کلی او تعلیم یافته ځوان دی وای په کلی کې سکولونه شتا خو استادان پکې نشته. د کلی خلک جنا سکولونو ته نه لیږي ځکه چې اوس هم په دې کې ډېر خلک دا د خپل روایتو خلاف یو عمل ګڼي. نو موږ زیاتوي
تعلیم فیزه هول چې سم د فاټ تعلیم حالت ته هغه سه خو به فرله کې خوري را پسمانده د تعلیم په لحاظ سره سن سهاده پوری ګلی خیر په بیٹنو پر لحاظ سره چې واخل بیا شې دي حکومت چې دو فیمیل ایجوکیشن د فیمیل ایجوکیشن د نش برابر ده او میل چې کوم دی هغه د بیٹنو په سره لکه بیا د
گلی خیر په مخ روان دي.
هغه وجوهات یو خدای دې کوم دې موږ معاشتی مجبوریان دې علاقې معاشتی شي یو دایو رسم راغله چې غزنانه لکور نه بهر نه باسي بل دا چې دلته کوم مقامی خلک ته ایجوکیټډ دین او بهر نه کوم ماسترانی ډیوټي لګي دی ډیوټي نه کوي غټه وځه سکولونه شته دې سکولونه هیڅ کمی نشته د دومره سکولونه په سیټک شنهسته لکه فاټک شي دي مسله ده چې ډیوټي نه ستاده نه اډمنستریشن کمزوري ده ټوله د دغه وجه نه دلته تعلیم بالکل داسې ده چې لاندې روان دی او که پورته روان نه ده خلکو ته خو به ته ایجوکیټ کیا به نو اله به دلچسپي واخلي خلکو سره ایجوکیشن سته نه ده له اول نه دو فطرتن داسې پیدا دي چې هغه د ایجوکیشن په طرف ته توجه نسته ته به ماحول ورته جوړی بیا واپس په خلکو کښې هغه مړه صلاحیتونه برزبندي کوي نو تر څو پورې چې دا کار نه سوی کلکټیو ریسپانسبلټیز تر څو پورې چې نه پوره کړی سوی دومره پوره موږ هیڅ نشو کولی ګل خیل کې سکولونه شته ده ګرلز پرایمري سکول شته ده ورپسې بوایز پرایمري سکول شته ده او ورسره نږدو ګل خیل شي های سکول شته ده د ګرلز ورسره لاندې نور ټچ بله های سکول هم ګرل شته ده لکه موږ که دا واخلو چې ایجوکیشن په حوالے سره څومره ادارې دلته دي په نورو بیټنو کښې به دومره نه وي یا شادي خیل او چې کوم لویر ایریا ده لویر ایریا کښې بیا دغه علاقه دا ده چې د ایجوکیشن په حوالے سره مخته ده او دلته ادارې هم زیاتې دي او خلک یې هم څه نه څه حده پورې له نورو خلکو نه زیات ته په ایجوکیشن شي خو بیا هم چونکې تعلیم د فیمیل بالکل نش برابر ده
د کلی یو بل اوسیدونکی ملک احمد رحمان بیٹھنے وای په کلی کې د روغتیا اسانتیا به نشته سیول هسپتال ډیر لره دی او دوی د دارو درملو لپاره د ډیر ستونزو سره مخ دي
د ګلی خیل ایریا شي خو داسې یو بې چو هسپتال ده هغه شي اکثر ډاکټران نه وي کومې دوایګانې چې راشي هغه په غلطې طریقې باندې استعمالېږي ځکه چې کوم خلکو ته صحیح حق نه حاصلېږي که نه چې کوم سیول هسپتال ده هغه په موږ ایریا شي نشته ده که نه شپې موږ خلکو ته چې کوم ډلیوري کیسونه اوسي یا نور داسې مشکلات جوړ شي هغه شپې او د هغه علاقې خراب په وجه سره موږ ته بیمار نه شو رسولی دا تکلیف موږ خلکو ته ډېر ده ځکه چې دلته موږ ته نږدې سیول هسپتال نشته او بې چو شي دا سهولت موږ ته نه هغه موږ بیا لیا خو بنو ته ځو چې کوم خلک چې مالداري وي هغه بیا پېښور ته کوشش کوي او لکه شی داسې ده چې هغه هسپتال پوره مزه نشته ده اکثر موږ خل بنو ته ځو بنو ته خو تقریبا موږ وال چې گاډی کې ځو تقریبا دوه غنټې لګېږي په لیو طرف نه او شپې خو بالکل موږ بیمار وړیا نه شو او وجه دا وي چې خو روډونه مه خراب دي او شپې دا علاقه داسې پوره من نه ده
په کلي کې ادبي هلې ځلې هم کېږي او دلته د شاعرانو ادیبانو یو تنظیم د ادب په میدان کې د نوي کول ابياري کوي په دغه اړه د شیر زمان سیما بناورو
په ادب باندې ډیره مخته تلل ده اوس موږ نشستونه شروع کړي دي اجلاسونه مو شاعرانو ور شروع کړي تقریبا تیر کال نه تیر هی دختر نه موږ شروع کړي دي دا پروګرامونه او د موږ صدر چې کوم د صدر مختار منتخب د سرپرست نه ده جنرال سیکرټری د سیکرټری ده دا تقریبا یو کال نه موږ دا پروګرام شروع کړی ده باقاعده مشاعرے کیږي نشستونه کیږي هغه ته موږ خپل یو جای کړی ده پرې تحصیل چې د کوم پولیټیکل ایجنټ هغه ده هغه ته موږ ته جای راکړی ده هغې ته مشران کشران واړه را درومي موږ غټې مشاعرې پیش کړو هغه نه بنو نه او نورنګ نه برامخیل تاریخیل تا جوړي نه هغه نه خلک را درومي هغې مشاعرې ته موږ سره شرکت کوي هغه چې کوم سرپرست دي موږ سرپرست چې د مشکور بیټنای ده بیټ بابا اکیډمي پرنسپل له باقاعده میاشتې اخري کوم تاریخ چې را درومي لکه میاشتې اخري تاریخ چې اتوار را درومي په هغه هر اتوار باندې د موږ نشست دي نو کوم نوي شاعران چې را درومي چا تجربه زیات نه هغې ته موږ پروګرامو شي زیات زیات ټایم ورکړو چې دا زړور سي او زیات شیان پیش کړي او مخته تلک شروع کړي ما خپل شعر ده چې نه بهار پېښه را وکړه نه جانان زمونږ په سیمه نه بهار پېښه را وکړه نه جانان زمونږ په سیمه ډېر پخوا زمانې تېر و ګلستان زمونږ په سیمه اما د زړه چمن آباده تل لمان زما په اوښکو که پرېونه شي هر کله هم باران زمونږ په سیمه اخیری هغه ده مطلب ده چې مورې ځان سینګارومه مازدیګر په تېرېدو ده چا ویل چې نن را درومي شیر زمان زمونږ په سیمه
اوریدونکو دغه وا زمونږ د نن خپرونه امید لرو چې ستاسو به خوښه شوې وي که تاسو هم غواړئ چې زمونږ سره د خپلو کلو په اړه معلومات شریک کړئ نو زمونږ سره د ټلیفون او یا اس ام اس پیغامونو د لارې تماس نیولی شئ
مشال ریڈیو تا پدے نمبر ایس ایم ایس کولی شے
0332-533-3351
او کد پاکستان نہ بہر یے نو دا نمبر پسر کے 0092 لگاوے
دا نمبر یوزل بیا ورے
0092-332-533-3351
هم دې سره خپل کوربه شاهین بنریلا اجازت ورکړي
هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسه.
گرانو مینا والو قدر منو کمر گلیم تماشال ریڈیو پرونے ہمیشہ ازاور میں ڈیر دلچسپ و خادا پخ میں دا ڈیر جالب پروگرام نے لری خدا دیو کی چستا تم کو
دا مشال ریڈیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 ډیر لزرا 1500 او 15,500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شئ.